سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زې صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص وایم پایل په خبرونو کو د کونړ او ننګرهار په زینو سیمو کې د پرون شپې او نن سهار وختي زلزلو لکتر لګه شل کسان ټپیان کړي دي وې رښتا چې زینې کسان وجل شوي هم وي خو لا یې دقیق شمیر نه دی معلوم دغه زلزلو ټکانونه د ریکتر په کچه شپږ اشاریه یو درجه بلل شوي چې د کونړ مرکز څوکۍ او ډیوګي ولسوالۍ او د ننګرهار زینې سیمې لړزولې دي په ټپیانو کې لکتر لګه څوارلس تنه د سید جمال الدین د پوهنتون محصلین دي د تازه زلزلو داسې وخت افغانستان ختیز لړزولې چې د اګست یو دیرشمې زورورې زلزلې له امله لا هم زیانمنو خلکو ته مرستې نه دي ورسېدلي او د راپورونو په اساس په ځینو سیمو کې مړي تر ورانو کورونو لاندې پاتې دي د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت ویلي هغې زلزلې کې د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه له 2200 څخه اوښتی او په خبرې 3640 نور کسان ټپیان شوي دي د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیز د لوبلړۍ په یو بله سیالي کې سره مخ کیږي دا لوبه د کابل په وخت ماښام نیمې بجې د شارجې په سټډیوم کې پیلېږي د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالي د اګست په وروستیو کې پیل او د سپتمبر تر ومې دوام کوي افغان لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړې یو یې په پاکستان بایللې او دوه نورې ګټلې دي یو یې له پاکستان او بلې له متحده عربي اماراتو پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کیږي چې د یکشنبې په ورځ به د دغه سیریز په پایلو به کې سره مخ شي لازدي رادیو خبرونو ته غواګي است د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون لاسلیک کړ پر جاپاني موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان ورځې وروسته نافذیږي رویټرز خبری آژانس دی وی جاپانی سرچینې په اوله لیکلي ل دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفې ل 8.5% ته ټیټیږي دا په داسې حال کې چې د جاپانی موټر لوی شرکت تویوتا تیره میاشت ویلي امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به لس میلیارد ډالر زیان وکړي په تیره جولای کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتو کې د 5.5 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي شپږشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې ماکرون پرون په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې په کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونو پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي هغه زیاته کړې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره ویډیو کانفرنس ترسره شو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات مکمل کی کده منو ګلالی زکون کو لمندم چې تاسو ټول برتر او غجور او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یوزله به هم تاسو ټول تشرغ واس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاد دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندي موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو په پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات تر لاسه کو درنو ګلالی زکون کو زمر استاد د تیری ورځی پر لوست باندې لنګ تکرار کوم چې زمر استاد تیر ورځې لوست د ملکه سرایا ترزی اړوند و موږ تاسو ملکه سرایا ترزی و پیژندل چې څوک وسه ډول شخصیت وو او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و دا مو پیژندل چې ملکه سرایا ترزی نه یوازې د غازی امان الله خان میرمن ما بلکې د دې ترڅنګ د افغان شوزو د دود کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټول درنو ګلالیز د کونکو لپاره مې د همدغه سي اتلي افغان میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړی دي هله من دې چې د درس تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه ذکرې نو درنو ست کون کوم خلک دینه چې زستا سلوست پیل کم لته ټول درنو خو جو زکم کو سه هل لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه خپل زانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د زانو سره نوټ کړي اوس هم راځو درنو ز کون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ استاد د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده ولو چې زرغونه انا څوک و سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي اول یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی ولو چې زرغونه انا څوک ده زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په هټه الکوزی و. د خپل وخت یو پوها او هوښیار میرمن و. د دې لپاره د یو ویار بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې و، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هیواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند بلو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان د هوښیارو زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه و. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه و. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډیر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته یې له کوچنیوالي څخه ډیره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې ترڅنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هیواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نسي او هغه ته به یې همیشه نیکې سلاوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجری قمری کال احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چاري وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښار او دیوالونه او خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستی احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ شو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کومې احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملې کړې وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکړي لسی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو کولو څخه ورسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دې پر شار باندې ودانی دیوالونه او ودانی خندقونه را وګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار شار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونه وړ ده چې کوونکو احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې وو په خپل کندهار شار وو، په کندهار شار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. کچیر تاسو دغه چارزینی پیژنی، دغه چارزینو ساحه چې ده د احمدشاه بابا په وخت کې جوړ شوی ده. نو د دغو حملو د راګرځول لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوي وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبر اسوله، نو سمدستي کسان ولې جل تر څو احمدشاه بابا راوغړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل، او ورته یې وویل زویه دا خبره ټینګه په غوښ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي، په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي، به یوازې اذا او ته وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندقونو څخه د باندې پاتې دي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بل دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا ښار ته راورسیږي. یعنی زرغونه انا چې کله دا خبره واورېده، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید د یو خبره ډیره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خارې چې ژوند کوي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندقونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندقونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت یا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل شو، نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي دي کوم افغانان چې کوم نور خوندې اورونه چې آیا ته په هغه په دې دیوالونو او په دې خندقونو وساتي. نو کله چې احمد شاه بابا دغه خبرې واورېدلې نو احمد شاه بابا ته دا یادونه وکړه لوی ته باید د دشمن تر بریده پورې انتظار ونه کړې او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پر را ورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسي ستا تر سرحدونه را تیر سي ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسي او هغوی دې ته پرېنږدي تر څو ستا تر سرحدونه را تیر سي. هغه و چې د احمد شاه بابا له مغزو څخه د باندنی مفکوره ووته او یو معمولی کلای جوړ کړله. همداشان روایت دي چې په 1400 هجری کال کې د احمد شاه بابا د ماتې غاښ په دروغو کندهار ته راورسېد او داسې اوازه شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنا شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغه میرمنې وویل بری او ماتی د تقدیر په لاس کې دي مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمد شاه بابا د مور دغه خبره واورېدله نو په دې باندې پوه شو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمد شاه بابا د خپل مغزو څخه دغه باندنی مفکرې د باندنی فکرونه له ذهن څخه وباسله. د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندقونه جوړ کړي وای د هغه پر ځای باندې احمد شاه بابا یو کوچنی او معمولی کلا جوړ کړله او همدارنګه په دغه وخت کې احمد شاه بابا پانی پت جګړې ته ولاړ چې د پانی پت په جګړه کې احمد شاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سپله چې احمد شاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده. دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سپله نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده خو زه په دې باندې باور لرم ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده خو دومره ښکاریږي چې په 1400 هجری کال یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته د احمد شاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله دغه کومه اوازه چې و د دروغ ثابت شوله او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمد شاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړه و او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون شو. نو همچنان په دې برخه کې ولولو چې زرغونه انا په خپل د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده خو دومره موږ ویل شو کله چې په دغه 1400 هجری کال کې د کندهار ښار جوړې دي نو په دغه تاریخ کې احمد شاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1400 کال کې چې د کندهار نوې تهداب شول دل کې دي کندهار په نوې بڼه او نوې ډیزاین سره جوړې دي نو په دغه وخت کې د احمد شاه بابا د پاچاهي په دوران کې ده او پات شوی ده. سرنګ چې احمد شاه بابا په 1400 کال کې وفات شوی نو د دې مېرمنې وفات د 1400 هجری کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټه ته چې د احمد شاه بابا د مرګ یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمد شاه بابا په خپل په 1400 هجری کال کې وفات شوی دی او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1400 هجری کال کې پیښه شوې وه. نو د دغه دوه کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه یې امکان لري. کدا سی وګونو چې زرغونه انا د احمد شاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1415 هجری کال کې شل کلنه وه او د 1408 هجری کال پر شاوخوا او پات شوی وي نو دې پیلې ته رسیږو چې اورشادي په شپېته یا اویا کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارغنداو په کوهک کلي کې دی. یعنی کچېری موږ د داس و بلو چې د احمد شاه بابا د زیږیدو اصلي نیټه را واخلو چې احمد شاه بابا په خپل په 1415 کال کې پیدا شوی دی او په 1418 کال کې او پات شوی دی نو کچیر دغه شاوخوا دغه نیټه موږ ته دقت وکړو نو داس ویل سو چې زرغونه انا ممکن شپېته کال یا هم اویا کال ژوند کړی وي او ورسره د هغه څخه د کندهار ښار د ارغنداو په کوهک کې کوم چې یو کلی وو په دې ځای کې خاورته سپارل شوی دی. استاد عبدالرؤوف بینوا په خپل کتاب پښتنی مېرمنې یعنی پښتنی مېرمنې په نامه چې کوم کتاب د لیکلو وو، په دې کې د زرغونې انا په حق له داسې لیکلې دي. زرغونه انا د علي حضرت احمد شاه بابا مور وه چې دغه پښتنه مېرمنه د دې هسکو غرونو په لمنو کې د پښتونوالي یو ښه مرقه بدل کیږي. زرغونه انا د دې پاکې خاورې د خدمت او لوړوالي لپاره یو داسې نابغه زوی لکه احمدشاه بابا پښتون ملت ته وړاندې کړه، لکه احمدشاه بابا چې دی د احمدشاه بابا د بابا لقب وړی دی. هم دغه رنګه دی پښتني مېرمنې د انا لقب ګټلی دی او تر اوسه پورې یې په پښتني دنیا کې نوم ژوندی دی. یعنی عبدالرؤوف بینوا چې کوم یو لسترو او پرمختللو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کیږي، د خپل پښتني مېرمنو په کتاب کې داسې ویلي دي چې زرغونه انا نه یوازې دا چې د علي حضرت احمدشاه بابا مور وه، بلکې د هغه د دوران د هسکو غرونو په لمنو کې د یو پښتونوالي یو ښه غوره بېلګه بلل کیږي، او چنان دې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. لکه څرنګه چې احمدشاه بابا د بابا لقب ګټلی و، همدغه شان زرغونه انا په خپل د انا لقب ګټلی و او تر نن ورځې پورې د افغانستان په تاریخ کې د نوم یادونه کیږي او نور افغان مېرمنو ته د یو مثال په توګه سره ده. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه سوي یاست. د لوست په دې برخه کې هم ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځم. زموږ ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. هیله ده چې دغه درس په ښه او دقیق ډول سره وګوري او د درس مهم ټکي د خپل ځان سره یاد کړي. نور نو درنو زده کوونکو، وخت مونږ نیسم. زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې د الله په امان. شبخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو درنو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پم دنن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغ جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې بم پتن می درنو وګللی زکون کو زمرا تاسو دنن ورځی مضمون افغان مشهور مېرمن اروندی ور تاسو با افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو. خو را وګللی زکون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د تیر ورځی لوسته مېرمن زرغونه انا اروند او مشو تاسو مېرمن زرغونه انا پیژندل او د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو لپاره مې د همدغه سیاتلي افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل ټول درسي مواد د خپلو ځانو سره چمتو ولري، تر څو د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلي. او هیرې د نیوی درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل، تاسو ټول درانه ځکهونکي باید خپل د تیر ورځې لوست هم په خپل ذهن کې په بشپړ ډول سره ولري، ځکه دا کوم موضوعګانې چې موږ تاسو ته تشریح کوو یا هم کوم درسونه چې تاسو ته درکول کیږي، دا هغه درسونه دي کوم چې تاسو سره په راتلونکي کې مرسته همکاري کوي تر څو تاسو د خپل تیر تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کړئ او خپل ګران هیواد افغانستان مخکښ او اتلې افغان مېرمنې وپیژنئ. نو درنو زده کوونکو، همیشه کوشش کوئ خپل درسونه ته په دقت سره پاملرنه کوئ او یو څه په ډیر دقیق او ښه ډول سره زده کوئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوع بی بی زینب ده. ولو چې بی بی زینب څوک وه، سره ول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی، دلیل یې څه و؟ بی بی زینب، زینب بی بی د میرویس نیکه لور. بی بی زینب بی بی چې د میرویس خان هوتکی لور و، د افغانستان د تاریخ یو لبرجسته شخصیت ګڼل کیږي چې د دې هیواد په حساسو دورو کې مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانانو د مشهور سردار د هوتکی کورنۍ د بنسټ شوونکی میرویس نیکه لور و. زینب بی بی نه یوازې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې اغیزناک رول درلود، بلکې د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتلو کې هم مهمه ونډه لرله. لولو چې زینب بی بی د میرویس خان نیکه لور و، چې زینب بی بی پلار میرویس خان هوتکی و چې په هغه وخت کې د افغانستان د لوی امپراتورانو له جملو څخه و، چې اوس هم په تاریخ کې د میرویس خان نیکه نوم شته او د هغه د اتلبلي او قهرمانۍ اړوند یادونه کیږي. زینب بی په هغه وخت کې یو له پرمختللو او مکه شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدله. په هغه وخت کې هغه دوره چې وه ډېره حساسه وه، ځکه میرویس خان هوتکی د ډېرو زیاتو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شوی و، یعنې د سلطنت په دوران کې له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و. خو زینب بی هم په هغه دوران کې د خپل پلار سره په نه یوازې دا چې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې ډېره زیاته مرسته او همکاري کول، بلکې د دې تر څنګ د افغانانو د ملي هویت په جوړولو او ساتنې کې هم مهمه ونډه درلودل. یعنې د افغانانو د ملي هویت، یووالي او اتحاد په جوړولو کې هم ستره ونډه او برخه اخیستې وه. زیږیدنه او کورنۍ لولو چې زینب کورنۍ څه ډول په او کوم کال کې زیږیدلې ده. زینب بی بی د اولسمی میلادي پیړۍ په لومړۍ کې زیږیدلې وه. هغه د میرویس خان هوتکی لور وه چې د افغانانو یو ستر مشر او د صفوي سلطنت په وړاندې بغاوت وکړ او د افغانستان په سویلي برخو کې یې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړه. لولو چې زینب بی بی په خپله په اولسمه میلادي پیړۍ کې په لومړنیو دورانونو کې، یعنې د پیل په وخت کې زیږیدلې وه، په هغه وخت کې میرویس خان هوتک چې د ستره سلطنت په وړاندې، چې د صفویانو سلطنت او د هغه په وړاندې باندې بغاوت پیل کړه او د هغوی پر ضد یې پاڅون وکړله. نو میرویس خان که په هغه وخت کې په دې وتوانېده چې د افغانستان په سویلي برخو کې د هوتکیانو خپلواکي رامنځته کړي او د هوتکیانو یو کورنۍ جوړ کړي او د هغوی سلطنت رامنځته کړي. زینب بی بی په داسې کورنۍ کې لویه شوه چې سیاسي او ټولنیزې اغیزې یې ډېر پراخ وه. د هغې مور هم یو برجسته او د افغانانو د ازادۍ او خپلواکۍ پلوي ښځه وه. زینب په داسې چاپریال کې ورزه شوه چې سیاسي او ټولنیزې هڅې پکې ډېرې ارزښتناکه ګڼل کېدې. یعنې زینب بی بی نه یوازې دا چې په یوه تعلیم یافته او په یوه رهبری یا هم د یو شهزادګیانو او شاهي کورنۍ کې زیږیدلې وه، بلکې د دې تر څنګ د زینب بی بی مور هم یو ډېر پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې ډېره زیات یې د ازادي او خپلواکۍ اړوند فلوي کوله او د ښځو د حقوقو لپاره یې کارونه سرته رسول. همچنان زینب بی بی په یو داسې چاپریال کې روزل شوې وه، داسې تربیه او روزنه ورکول شوې وه کوم چې ډېر زیات د سیاست او ټولنیزو کارونه یا هم دودیز پروګرامونه او فرهنګي کلتور ته ډېر زیات ارزښت ورکول کېده او هغوی ته ډېر زیاته پاملرنه کېدل. په افغانستان کې د زینب بی بی رول. زینب بی بی د یوې ښځې په توګه په داسې وخت کې چې افغانه ټولنه تر ډېره د نارینه وو تر واک لاندې وه، په تاریخ کې مهم رول ولوبوه. یعنې زینب بی بی د یوې ښځینې د یو افغاني مېرمنې په توګه سره کله چې په افغانستان کې د افغانستان ټولنه یا هم دغه کومه جامعه چې وه ډېره زیاته د نارینه وو په واک کې وه، د هغوی واک او حکومت چلېده، په دغسې یو تاریخ کې ډېر زیات مهم رول ولوبوه او خپل استعداد یې ټولو ته وښوده. هغې په داسې دوره کې ژوند کوه چې افغاني کورنۍ د خپلواکۍ او خپل هویت ساتلو لپاره په مبارزه بوختې وې. د هغې رول په دې دوره کې د خپل پلار میرویس خان لپاره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه یادیږي. یعنې په هغه دوره کې بی بی زینب ډېر زیات چې کار سرته رسولې دي، د خپل پلار سره د یو مشاور او سیاسي ملاتړ کوونکي په توګه سره کار سرته رسول او د خپل پلار سره د دربار په کارونو کې مرسته او همکاري کول. سربیره پر دې زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې او د یوې نښې په توګه پیژندل کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې ملاتړ کابل کې، د دې تر څنګ همچنان زینب بی بی د افغانو ښځو د مبارزې د یو نشي په توګه سره هم پیژندل شوی دی. یعنی د یو پیغام په توګه سره هم پیژندل کیږي چې د ظلم او بهرني واک په وړاندې مقاومت وکړه. یعنی یوازنی شخصیت چې په هغه دوره کې و هغه زینب بی بی و چې د ظلم په وړاندې مقاومت کاوه او د ښځو د حقوقو لپاره یې دفاع کول. کلتوري او ټولنیز رول. زینب بی بی د خپل سیاسي اغیزو سربیره په کلتوري او ټولنیزو برخو کې هم ډېره اغیزناکه وه. هغې د افغانانو د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې او د هغوی کلتوري هویت په ساتلو او پیاوړي کولو کې مهمه ونډه لرله. زینب بی بی د هغو لومړنیو ښځو له ډلې وه چې د نارینه وو تر څنګ د یو کلتوري او سیاسي شخصیت په توګه پیژندل کېده او د هغې رول د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د یوې پلوي په توګه په یاد په یاد پاتې شوی دی. یعنی زینب بیبی په خپل دوران کې د خپل دوران کې ټولنیز او همچنان کلتوري فرهنګ او دوست دوته ډیر زیات ست خدمتونه سرته رسولي دي، او د دې ترڅنګ په سیاسي چارو کې هم ډیره زیاته برخه اخیستې وه. زینب بیبی نه یوازې دا چې د افغانانو او د ملي او کلتوري ارزښتونو په تزویج کې هڅې کولې، د دې ترڅنګ د افغانانو کلتور او هویت او اتحاد ساتلو کې هم مهمه ونډه سرته رسوله، او همچنان په هغه وخت کې د افغانو لومړني ښځو له جملې څخه شمېرل کېدل، کوم چې د نارینهو ترڅنګ په کلتوري او سیاسي چارو کې برخه اخیستې وه او د یو لوی شخصیت په توګه سره پیژندل کېدله. او په هغه دوران کې زینب بیبی د افغانو ښځو لپاره د خپلواکۍ او ازادۍ د پلوي په توګه سره ډیر زیات کارونه سرته رسولي دي چې اوس هم هغه کارونه یې د ټولو خلکو په یاد کې پاتې دي او ټوله یې یادونه کوي. د ژوند د شرایطو او کړنو وړاندیز. زینب بیبی په داسې دوره کې ژوند کاوه چې افغانستان د ناامنۍ او بې ثباتۍ سره مخ و. هغې تل د خپل پلار میرویس خان تر څنګ د ازادۍ او خپلواکۍ لپاره هڅې کولې. زینب په سیاسي او نظامي فعالیتونو کې برخه اخیستله چې د وخت د کورنیو او بهرنیو واکمنیو په وړاندې ترسره کېدل. سربیره پر دې هغې په ګڼو فرهنګي مراسمو کې برخه اخیستله چې د افغانانو قبیلو ترمنځ د یووالي او اتحاد پیاوړتیا لپاره جوړېدل. لکه څرنګه چې موږ کې دا ونه وکړه، زینب بیبی د خپل پلار سره په سیاسي چارو کې مرسته کوله چې دغه سیاسي چارې د ازادي او خپلواکۍ لپاره سرته رسول کېدل. او هم چنان د دې ترڅنګ زینب بیبی د افغانانو د هویت په ساتلو کې هم پوره ونډه اخیستې وه. پر فرهنګ او ټولنې اغیزې. زینب بیبی د یو مخکشي مبارز کورنۍ د غړي په توګه د افغانستان په فرهنګ او ټولنه ډېرې اغیزې درلودې. هغه د افغانو ښځو لپاره د یوې نښې په توګه خپلواکۍ، فداکاري او ټولنیز فعال رول سمبول ګرځېدلې وه. زینب په ځانګړي ډول د افغانانو د ملي هویت په پیاوړتیا او د خپلواکۍ غوښتونکو مبارزو په بریالیتوب کې مهم رول لوبولی دی. پر راتلونکي نسلونه اغیزې. زینب بیبی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ شزي په توګه د افغانو ښځو پر راتلونکو نسلونو ژوره اغیزه پرېښوده. نوموړي د یو مور، میرمن او مبارزې لور په توګه د ضرورتیا او ټولنیز فعالیت بیلګه وړاندې کړه. د هغې فرهنګي او سیاسي اغیزې د افغانانو په ملي حافظه کې ثبت شوي دي، او ګڼې افغان ښځې د ځان لپاره د یو الهام په توګه ګڼي. یعنی زینب بیبی د نه یوازې دا چې د افغانستان په تاریخ کې یو مخکښ ښځې په توګه سره بلل شوې، بلکې په هغه دوران کې د راتلونکو نسلونو لپاره هم ژورې اغیزې پرېښې دي. نوموړی د یو مخکښ مور، د یو ښې مېرمنې او د یو مبارز لور په توګه سره یادونه کېږي، او همچنان د یو زړورې ټولنیز فعالې په توګه سره هم پېژندل کېږي، کوم چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو الهام دی او هغوی ته یو پیغام په توګه سره ده. د ژوند ورستی کلونه او مړینې. د زینب بیبی د مړینې د کیک وخت په تاریخ کې نه حساب شوی، خو ځینې تاریخي سرچینې اشاره کوي چې هغه د خپل ژوند ورستی کلونه د خپل کورنۍ او ملګرو ترڅنګ په هوتک سیمه کې تیر کړل. دا ښکاري چې هغه د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی. وروسته لدې چې د هغې د ژوند په اړه ډېر جزئیات نه دي موجود، خو نوم یې د افغانستان په تاریخ کې د یو مهمې مخورې سیرې په توګه ثبت پاتې شوی دی. زینب بیبی د مړینې اړوند ولو چې زینب بیبی په خپله د مړینې دقیقه نیټه یا هم دقیق تاریخ معلوم نه دی، خو بیا هم د ځینو تاریخي سرچینو یا هم د ځینو تاریخي منبعو څخه دا معلومیږي چې زینب بیبی د خپل ژوند ورستي کلونه د خپل کورنۍ او خپل ملګرو ترڅنګ تیر کړی دی. چې هغه سیمه د هوتک سیمه په نامه سره یادېدل، په دې سیمه کې د خپل ملګرو او کورنۍ غړو سره یې د ژوند اخیری شېبې تیرې کړي دي، او د اتلسمې پیړۍ په منځ کې وفات شوی ده. هم حالته خاور ته سپارل شوی ده. د زینب بیبی د ژوند په حق ډېر زیات جزئیات معلوم نه دي، خو بیا هم د افغانستان یو له مهمو او محورو سیرو څخه شمېرل کیږي، او یو محورې سیرې په توګه سره ثبت پاتې شوی ده. نو درنوز د کوونکو هله ده چې تاسو د نن ورځې درسی موضوع اړوند یو څه زده کړی وو سی جی دا اوس مړه تاسو د نن ورځې لوست کوم چې مړه تاسو زینب بیبي اړوند معلومات ترلاسه کړل او مو پیژندل چې زینب بیبي څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ترازو په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو لپاره ستاسو کورنۍ دندې اړوند یادونه کوم. ستاسو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې درس په دقت سره ولولي او د درس مهم نقاط به د خپلو ځانو سره په یاد کوي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای په همدې ځای پورې وو. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له څو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیا وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم ده؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستئ. وبخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې، ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد د ناروغ و د غریب و او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
دا د چکسلواکیا تجربې ته کرار شو. تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستی څلور سمفونه هم لسم یو لسم و دو لسم پا عربی شوانزهی که لوستایده یا مکتب اسکری که، او بیامو یو کانکور ورکه او مکشپک در شالکان انتخاب شو او تون راغلو چک سلواکیه تا. یو لسمی اشتیم سلواکی جب از دکلا چه دیر لوی چلنج و دی موک دی پارا او بیانو ملتم په بل کال کې درس شروع کړیدته.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیڅه د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده. څنګه یعنی که څه هم تاسو خو د چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یو بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوی او جالبه خبره وه. او بل بیا موږ ټوله شپه په ریل کې سفر وکړو، وږي هم وو او پریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخستل او خوړل به مکتب سات نه کوي خاطرې او چیلنجونه دي یا یو دروازه و د الکترونیک خپل خلاصې ده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وي بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بلا ژبه بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و د ډیر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو موږ شپه ورځ درس وی نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و د روی په موبایل کې کینه ول او مخسمه ژبه هم نه وزده او د مختاویا د ولسم صنف هم ډیره ټیټه و نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغه ژبه مورنۍ پلارنۍ ژبه و او موږ لاس نشته تا نو ژبه کې بلاتو یو څاڅات موږ د کړي وو او بل د مسلکي د نگان هم ډیر ضعیف و لکه بیولوژی او جنیتیک او فیزیولوژی دا دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان رسا ولی وی یا فصل یا متن موگ باید که سلواکانو یا واره بی پی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یس
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته ور وسته لغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښو دا هغه شفاخانه چې موږ به عملی کار پکې کوو هغه پانتون او ته پانزه مې ورته وښو دا ډېر جالب و دا اوس څو واره ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څو کلونه کلونه پکې اوسېدلی او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خ وخت خ خاطرات خ دوستان التمت ملګری او یو سلواکی پروفیسر هم الته ولید لا غوی به مل ماکلو کورت او ځنه استادان هم سره ولیدل او د ما د هیله واغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سی پانتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی
ډاکټر صاحب ورته د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي
دا یو د سي آرام بخون کوي احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري ډېر ښکاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی یعنی اولادونه مې هغه وخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیسپوینټمنت و دیسپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر ډېر احساسات وي چې هلته ما ته پیدا شول
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه نو الته مو دغه تند نه ماتیده؟
نه، زه چې آلمان تراغلم په 1902 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث داکتر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي، زه لس کال قبول نکم. حتی ما په نرسین که من حیث ده نرس ده کرونو تا چه ورزی بالاخره یو کار پیدا که چه زده کورا ووزم او مسلکی جبه آلمانی جبه از دکم، حتی په دو که هم یه مات اجازه پا مرا وقتی مرا کولاو ده زده دیر مایوس کلم او دیر دپرس وما زده تقریبا ناروغ شوما دغه وخت کې د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میوی، هر څه می چې انرژی و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکی او ما کوشش وکی چې د سره صلیب یا د بیپلو دکتران یا نور و محسسات و دلار هم افغانستان که کار و کم خونه که دانو بیام اینو نور در سونه شروع کل و یو چه بده آمار اختیا که می بیا یو پنتون که درس وی یعنی دقا دی آمار اختیا و دی اختیا مربوط کارون ما کردی.
خد یعنی ما فکر که و ستاسو پا تیبی برخه که کار کوه
تیبی برخه که می دسه یو سو میاشت می یو ماینه خانه که کار کرده ده او ده یو ایرانی سره او اغا گفتل چیز دوام ورکم. خو ما بیا ده آم روختیا سیستم ولوستا پا هایدلبرگ پانتون که او منیجمنت ده آم روختیا می ولوستا بیا ده آم روختیا زه دوبر دان تا جسب کم که پسپین چپنه که یو داکتر یو ناروخ تا کار کولشی. خو کسره سیستم بانده کار وکا هغه پسلها و پزرها و خلکو تا و ناروانو تا کار کولشی، زه که چی روختیایی سیستم سره خی جور که او روختونون جور که په دوغو اکلا پوری ما دیر زحمت بیاوی استاد در سونه می چو کالا پا آلمان که ووی دی درهیم نره آمار اختیا او ما بیاد در وقتل چه که افغانستان که موقع برابرشی بیا علت دقا فکرونه یا دقا پلانونه و دقا کارونه وک رمخو و بعد مره بیا د 2001 کال نوروسته هم در زمینه ما تا برابر نشوه.
دکتر صاحب که چرت افغانیک تره شو یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه لپایله تاسو مشی کوله؟
او د ماساس ما یې خیده خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم و
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅ څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او دی ادغام خبره دسته ده که یوی خانوارو چه افغانان ده مشوره و کچه آلمانی جب از دکا دلت اغا خپل مسلکی چیز دکره ده هغه تثبیت که دولتی ادارو که بیا پوهو که کار بکا یا نوی مسلک زدکا و تحصیل وکا او نور دست مشوری ورکو. دیدو ترچنگ مو بیایی چه مو باید اغا خپل افغانی هویت هم وساتو. ده دی ادغام مانی نکیی و بعد امر غزم خلق فکر کهی چه ده افغانی هویت ساتل یا پالل یه دی مو دی کلتور باید ونکو یا ده مانی کهی. نه، اغا اتا هنوز مثبت تاثیر کهی پا ادغام بانده او زخ بله پا دی آلمانان و سرچیم هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاسه ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسائل کې له بعده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، دا داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې، لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو تر رسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښ چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې ادیت شو بیا یې آلمانی ته هم اړو، دا یو خبره ده. بل موږ د سه ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاو ملسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورتک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچ ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ما د پاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بون ته راغلم، بیا دوی د ما نه پوښتنه وکړه چې د پښتو ژبه آنلاین برخه ورو رو پرمخ بوزم. بیا یو هغه داوه چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیر زیات شي، خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما به هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه. یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخه دپاره دو تنه دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه وله ته د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورکول کېدې چې په افغانستان کې د بیارغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوره که یو اندک شای به جوریدن دوی به دخ براول. ده یو مثال ده. یو بل مثال ده ده چه ما خپلا یو عالم دی امریکان راغله و لیرکای پنامه و هغه بیا ده خبره دی اغا وکله چه افغانستان که ده ناتو چه بمونه استعمال کردی پدو که یورانیم کار شوه ده ده و پا افغانستان پا خصوصا پا جنوبی سیمو که ده ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یا دستی تیره نوه. و بزه ورغلم زکه چه ما ده تیوی ده نگانه نیدی سر علاقه و یا راپور می پیجور که او خبور می که پا ویب سایت که ده دویچه ویلیت و رزی باب چه زراغلم ده راپور نوه. بیزه مشر ده ورغلم چه ده ولی ده ما راپور لیکلی ده ایوهی نه ده خود دقیق نوه و ارقام نوه تحقیق نوه دستی ده والا ده خو یو نظر وادی موگ لیکلی دهی چه فلانای نفر دغسی و تحقیق کرده ده یا نظر لری و دست ونده جوره کردی و موگ بل چود پا بل نظر دی بیا بی خبور کو کنه. نو بیا نو آقا وقتی ده و نمانل شوینه نه تا پا نور خبرو سی مگرزه بس ده باید نشر نشی او بیا
خودل ته د ژورنالیزم په حساب ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې هم وسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغام نه راپور تیاری ځینې رسنې خو ژورنالیستیک اصول دادي سي هغه چا چې ادا کړي دا اول باید ته وکتل شي چې دای څومره مهم انسان دی ل سیاسي پلاوه ل اجتماعي پلاوه او ل نور اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادا بیرته ل یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي. ځکه که چیرته دی افرادو ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید که یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وراندی که دست درست خبره در خوب ما ده نشوهی که ولی ده ما مقصد ده غوا چه اوس وگوری همه غا وقت که ده افغانستان پا حق لد ما یعنی نظر یا امپریشن ده غوا چه دوی زیادتر فقط مثبت 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 خبرونه نشرول اگه منفی ننشرول ده ما اگه ده غوا هدف میده دونم.
آها
زنوی ایم چه دقیقه تحقیق یا ده ادعا به درست دوه یا ده یو تحقیقاتی نظر و خوال تا طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دقیقه مثبت خبرونه با که هر شیعه مهم بمنو ده به نشریدل و سپاسم دی شیشی فابریکا جوره شو ده و شو ده افتتاح شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر ده قصی که یو چوب ده ادعا هم کوی چه پا افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالتا ده بیا سرطان زیاد شو ایده ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي د مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه د خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل بندی وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له طب لري شوی، دغه د کلونه تیر شو له طب لري پاتې شوی، اوس څنګه اوس مون په ذکر را تیریږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه نه، نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت د خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني، او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره وایست.
مننه. Oh.